دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د هلمند په مرکز لخرګا کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پروند شنبه پورز نو وخت پورې هم جګړه روانه و. ویل کېږي چې طالبان د لخرګا د هوایي میدان لاري خارتا ورنوتلي. د لخرګا اوسیدونکو وایي چې د تیر څو کلونو په موده کې طالبانو د لومړي ځل لپاره وکولې شو چې د لخرګا خارتا ورنوزي. ویل کېږي چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. لبل خوا طالبانو د هرات په ولایت کې هم پر حکومتي عسکرو باندې خپل حمله جاری وساتلې. جګړه د خار څنډو او اطراف ته نږدې شوې ده. پاینه وخت کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد د ځنګړی اساسیر دفتر سرپرست تامس نیکلسن ویل دي چې طالبانو قدرت پوج زور ونیو نو اروپای اتحاد به په رسمیت ونه پیژني. نیکلسن د شنبه پورز د اریانا تلویزیون سره په وی ځنګړی مرکی کې ویل چې طالبان با په انزوا کې پاتشي او اروپای اتحاد به پر افغانستان باندې خپل ټوله مرستې بند کړي. په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې د اروپای اتحاد استاذ د خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په افغانستان کې جګړه سخته شوې ده او یو ګڼ شمیر سیاسي مشرانو پر روان جنگ کې له حکومت سره خپل ملاتړ اعلان وکړ. د ریپورتونو لمخې شنبه په ماسپخیم د لخرګا په دوه ناحیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درندې جګړې وشوې. د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ طرفدارو سازمانونو په سمدستي توګه لبن د هغو څلور تنو افغان ژورنالیستانو د ازادولو غوښتنه کړې ده چې د دوشنبه په ورځ چارواکو د سپین بولدک نه له رسنیو وروسته ونیول. د افغانستان امنیتي چارواکو د څلور تنه ژورنالیستان مجیب عبیدی، ثناء الله سیام، قدرت سلطانی او بسم الله وطن دوست د دښمن لپاره د تبلیغاتو په شک نیولې دي او تر اوسه پورې سرنوشت نه دی څرګند. له اسلام آباد نه د امریکا خبريال په خپل رالیږلې رپورت کې وایي معلومه نه ده چې آیا چارواکو د څلور تنه ژورنالیستان رسمن د کوم جرم په ارتکاب باندې تورن کړی دي او کنه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د جمعې پورز نه وخت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل په داسې حال کې چې هر ورځ د افغانستان د جنگ شدت زیاتېږي په جنگ کې شامل خواوي د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د غږ د غلي کولو هڅه کوي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په سمدستي توګه د نیول شوو ژورنالیستانو د آزادولو غوښتنه وکړه. تاکر شوی دا چې نن د یک شنبه پورز به د قندهار د ولایت یو شمیر ځوانان د کابل د کولو له پښته په سیمه کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته خیمه ولګي. دا ځوانان په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د هغو افغانانو لپاره د 8000 اضافي مخصوصو SIV ویزو د جاري کولو حکم کړي چې امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ترجمانانو په توګه دنده سرته رسوله. او افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لراوتو وروسته متحده ایالاتو ته د راتک په انتظار دي. سپینه معنی وایي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان نه د دغو کسانو د راوستلو او په متحده ایالاتو کې د ځای پر ځای کولو لپاره $500 میلیون هم منظور کړی دي. د سرته رسولو په خاطر تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو د سمندري پوز دوه جنگي کشتۍ او د پنځشنبه په ماخام د هند په سمندر کې د تیلو یو ټانکر چې د هند په سمندر کې پرې حمله شوی و بدرګه کړ. د مرسر سټریټ په نوم د تیلو دا ټانکر چې د جاپان ملکیت دی او د لایبریا جنډه پرې لګول شوی و د اسرایلو د زوډک د شرکت لپاره تیل انتقالول. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې یا سنت کام په یو مطبوعاتي بیان کې چې پروند شنبه په ورځ خبره کړې راغلی دي چې په ټانکر باندې د عمان له ساحل نه لګلره برید شو. ویل کېږي چې په حمله کې له ډرون الوتکې نه استفاده شوی. اسرائیل پرا پر ایران اچولې خو ایران لا تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې د ټونس پولیسو د جمعې په ورځ ناوخته د هغه هیواد د پارلمان یو برجسته غړی او د النهضت اسلام پال ګوند څلور تنه مشران چې د پارلمان مخې ته د خپل رهبر راشد الغنوشي تر مشرۍ لاندې احتجاجي مظاهره کوله ونیول. د النهضت ګوند د ټونس ټولو غټ سیاسي ګوند دی او د پارلمان رئیس هم د دغه ګوند غړی دی. احتجاج کوونکو د جمهور رئیس قیس سعید لخوا تیر هفته په ناڅاپي توګه د قدرت د نیولو د صدر اعظم د برطرفه کولو او د دیرشو ورځو پورې د پارلمان د دروازو د تړلو په خلاف احتجاج کوو. د ټونس مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې پولیسو له پښتنو وروسته څلور واړه سیاسي مشران آزاد کړل. په داسې حال کې چې په لبنان کې روان سیاسي او اقتصادي بحران ورس پر ورځ جوړیږي، د لبنان د شمالي برخو په شمول د هیواد په زیاترو برخو کې روغتونونه د عاجلو ناروغانو د درملنې لپاره دوا نه لري، او حتی ځینې روغتونونه هغه بنیادي ویټامینونه هم نه لري چې د ماشوم د زیږیدو نه مخکې خوړل د امیدوارو میندو لپاره لازمي دي. د لبنان خلک په یو وخت کې د سیاسي ګډوډۍ، اقتصادي بحران، د خوراکي موادو، څنګه د موادو، برېښنا او د خارجي اسارو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د متحده ایالاتو حکومت د دوو قماندانانو په شمول د کیوبا پر پولیسو باندې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکو د شنبې پر ورځ ویل چې هغوی دا اقدام د کیوبا د کمونیست حکومت پر ضد پر روانه میاشت کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو د تشدد او ظلم له امله وکړ. د یوګاندا حکومتي چارواکو د شنبې پورز هغه بندیزونه یو څه نرم کړل چې لتیرو چې د کوویډ د اوباینا ناروغي د مخنیوي په خاطر لتیرو 200 کرزنه په ټول هیواد کې لګولې وو. د امریکا خبریاله حلیما اتومانی له کمپالا نه په خپل ریپورت کې وای د بنیادی خدماتو پر کار کوونکو او روغتیاي کارکونکي، امنیتی پرسونل او هغه کسان مستثنا دي چې 15 کال عمر لري او واکسینې لګولې. په یوګاندا کې د جولای د 10مې پورې د کوړنونس د اوباینا ناروغي د ثبت شو مثبت په خوشمیر درې نوي زره نه سو ویشتا ورسېده. اول بل خو د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس د شنبه پورز ویل چې کوویډ او بابا هغه وخت په واقعي معنی د فشي چې د نړۍ حکومتونه د زړه کومې د فکول وغوړي. هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې کوویډ د ډیلټا ویروس د خپرېدو له امله د مثبتو پیښو شمیر او د ناروغانو د مړینې کچه ورځ په ورځ لوړېږي. د خبرونو پای
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به د هلمند او کندهار د روان وضعیت په اړه رپورت واوري. په هلمند کې افغان مقامات وایي چې د لشکرګاه پر شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید په شا تبولې دي، خو وایي چې جګړه لا هم دوام لري. د بل خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندهار د شار په څنډه کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي، خو په کندهار او لشکرګاه دواړو شارونو کې ولسی خلک له روان وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې که جګړه له شارونو څخه په لاندې وخت کې ونه ایستل سي نو د بشري ناورین ویره موجوده ده. په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ لري.
د لشکرګاه شار واټونه تر ډیره د روانو نامنیو له کبله خالی سوي او هر تن کوشش کوي چې امن ځای ته ځان ورسي. که څه هم چې افغان امنیتي مقامات وایي پر لشکرګاه شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید ځپلی، خو عیني شهیدان وایي چې د نن ورځې په اردو کې هم د لشکرګاه شار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو د تجمع پر مرکزونو هوایي بریدونه شوي. په ورته وخت کې امنیتي مقامات هم مني چې په لشکرګاه شار کې د جګړې فشار لا هم د شار د نهمې او اتمې اوزې په اړوند سیمو کې دوام لري. د هلمند ولی محمد ولی علیزی د لشکرګاه د امنیت په اړه خبر اعلان تویل چې افغان قواو د لشکرګاه د سکوت مخنیوي کړی.
سید جنگ دی، دا جنگ د طالب سره نه دی، دا د پنجابیانو سره جنگ دی، دا د ایسای جنگ دی. خلک د تشویش نه کوي. نهایي زور چې دوی درلودی په داتوا شوروز کې د لشکرګاه پر کمرمندو باندې دوی کړی دی. دا یو پرونه څرنه نه پرې دوی یو سولایا کس پنجابیان مردار سوی تر خاورو لاندې دی. ام په نور د ځکه مارې جمهور ته مویل دي چې من به موږ د اوزای جنوبي غرب د دوی کتلګه ګرځو.
په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان جنرال سمی سادات رسنوي ته په لیږلي و ویډیو بیان کې وایي چې په لشکرګاه شار کې حضور لري او د جګړې رهبری مختوړي. نو موړي د لشکرګاه شار په څنډو کې شدید جګړه تایید کړه، خو ویل چې ژر به په امنیتي حالات کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دی یو تبلیغاتی پروپاګاندا چولې دی ګویا دا چې موږ د لشکړګه په شار کې دا خبره غلط ته دروغ د زخپل د لشکړګه په شار کې ما د جنگ مسولیت په مخ وړم ستاسو ځواکونه په شار کې موجود دي شار به حفظ کې طالبان به مات کې ک یو طالب شار ته راغی یو بمری ک زر علی زر بمری او طالبان به نه په شار کې نه د لشکړګه په نواحیو کې نه په اوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري تاسو مطمئنه اوسئ متاسفانه جګړه ستا جګړه بد جګړه ده خدا به موقتی حالت دی حالت تیریږي
خو له دې سره سره لا هم د لشکړګه اوسیدونکو د خپل شار د امنیت په اړه اندیشمن دي او زیاته یي چې جګړه لوی ځان عام خلکو ته رسولي
خاصه د یمن خلک په ډیر بد حالت کې دي د شار خلک په ډیر بد حالت کې دي موږ پر دواړو لور باندې ځخ کوو چې د خدای په لیاز د وطن په لیاز هیڅ سوله وکړي تر موقع په باندې تر دې هر څه سره چیر سي دا ولس په ډیر بد حالت کې دي
او د جنگونو نه وایي دا چې د خلکو د سر زیان دي د خلکو په بازارونو کې تین تو خوراکي توکو کمښت هم دی او ډیره ګراني هم ده
خلکو نو دا تاسو ولیدل چې ټولې لارې بندې دي د بشرانو د باباجو د مالګرو د ناویو د ټولې لارې بندې ټوله پر د ماجر باندې پریوزي
له لوشګات څخه راورسته د کندهار شهر د امنیت په تړاو دلته امنیتي مقامات وایي چې د شهر په جنوبي او جنوب لویدیځو څنډو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو باندې لتیر شپې رئیسی او ایبریدونه زیات کړي خو زیاتې چې د ولسی مرجوبلی د مخنیوي په موخه د يرغلیزو عملیاتو پر ځای دوی لوی تکیه پر تسپوي عملیاتو کوي
په کندهار خار باندې دښمن د سورزو رئیسی بریدونه زیات کړي دي حالته د خلکو له کورونو څخه د مورچل او سنگر په توګه کار اخیسته د خلکو په کورونو مرمۍ ورولې دي عام خلک سپار ګرځولې دي ولی بیا هم افغان امنیتي او د فایز واکونه د کندهار خار کې فعال حضور لري د دښمن د مختګ مخینی ولیدا او تصفیهي عملیات جریان لري ډیر ژر به د کندهار خار شاوخوا سیمه د دښمن نشټون څخه پاک شي او دښمن درانه تلفات لپاره رئیس په کندهار خار کې ورکړي
دا محل د کندهار او هلمند په جګړو کې لوی اندیشنه ملکی مرجوبلی او د جګړې لکباله د زورګونو ولسی خلکو د کډوالۍ مسلې ته د چي زیاتره کډوال په نامناسبو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي عمومي باور دا دی چې که جګړه د لشګه او کندهار شهرونو څخه په لند وخت کې ونی سلسي نو د یو لوی بشري ناورین درمنځ کې دوه خطر موجود دي په ورته وخت کې وسوالو طالبانو د لشګه د پنځمې حوزې د غنو برخو د نیول کېدو ادعا کړې خو د کندهار د ورسوي امنیتي پیښو په تړاو یې رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت اندیشنه څرګنده کړې خو امنیتي چارواکي وایي چې د حالت ژر بدلیدونکی دی نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې راپورټ کې واوري
د پکتیا ریسایت کارم اوسیدونکو عرب الدین په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو له کبله لخپل کورنۍ سره د دې ولایت مرکز ګرځیدست کډوال شوی هغه وایي چې په دې وروستیو کې د پکتیا د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته اوس جګړه په سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې توده شوی او لسګونه کورنۍ لخپل مينو وتلی
اندېښنې ډېر زیات دي امنیتي وضعیت ډېر خراب ده ز خپل په ګرځیدست کې اوس میشته ما د یو بل چا په کور کې د میلمه په توګه د خپل بچیانو سره وخت تیروم حتی د کورونه نه پیدا کیږي چې څوک به کاستو ګن شي امنیتي وضعیت په اطراف کې ډیر خراب ده جنگ د نامنی ده نو د پکتیا خلک ډیر په زیات مشکل کې ګرځي
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې چې د پکتیا نه ولسوالۍ میرزاکا احمد خیل اریوب ززی سمکنی ډنډې پټان جانی خیل لج منګل زرمت او روحانی ببال جګړې پر ته یو پر بل پسې طالبانو لاسته ورغلي د ولایت د امنیتی وضعیت پاړه اندېښنې لا زیاتې شوې په دې وروستیو یو څو ورځو کې سید کرم او د ګردیزاړوان ابراهیم خیل لوسی موزخه ګڼ شمیر کورنۍ د جګړو لامل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې د پکتیا اوسیدونکو باز محمد د جنگ لوخکلو اړخونو د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام لرنه غواړي
چې دغه د ست کرم کوم خط چې د کورونا وباسي د یو وتا عالمګر ډاکټر دی وباسي ځکه هر اورس کورونا لګيږي کدی دې ځایناوي کدی هغه ځایناوي تلفات یې ملکی کسان ګوري او په امنیت کې باید جدي پاملرنه وکړي
په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وای طالبان غواړي چې د سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ په خپل ولکا کې واخلي خو زیاتوي چې د حکومتي ځواکونو له سخت خبرګون سره مخ دي هغه زیاته کړه چې د ورستیو څو ورځو په مده کې په یادو دوه ولسوالیو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان له ځینو سرګروپانو سره وژلې، مګر کار شمېر یې په ګوته نه کړ.
ولې موږ به د دغه مدافعي آلات څخه انشاءالله مطابق دغه پروګرام چې موږ لرو چې موږ په آلات مدافعي کې پلان تکر بیا د شهر قرار لرو، موږ به د دې مدافعي څخه وروزو او انشاءالله تاروزی آلات و تاو تاروزی آلاتونه به زموږ مطابق دغه پروګرام وي چې زموږ سره موجود دي.
په ګردیز کې د 203 تندر قولي اردو قومندان تورن جنرال د دان لونګ بیا د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولی، خو زیاتوي د حالت زر بدلیدونکی دی.
دښمن خو دښمن ده، هغه خپل تکتیکونه کوي، خپل پلان کوي، هغه لکه موږ په غار کې ناسته کله چې موږ ورته پیدا شي حمله کوي، کله چې ته باندې فشار را دیږي بیا په غار باندې نه وځي. انشاءالله په آینده کې به موږ دغه ټیم چې دا نوی راغلی ده دا به وکولی شو چې د یو ښو پلانونو په جوړولو سره او د قوتونو په مسلکي استعمال سره به دغه وضعیت تغییر ورکړي.
اوس مهال د پکتیا ولایت له 14 ولسوالیو څخه 15 د حکومت او پاتې 9 نورې هغه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، په داسې حال کې چې له اختر وروسته په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د اختر څخه د دمخه ورځو په پرتله ډېرې کمې سوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د پیښو د بیرته زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمې ستونزه تر ډېره هواره کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د 319 مثبت پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا او بعد خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې د ټولو رسمي ثبت شوو پیښو شمېر 1,303 ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 5,950 تنه د کورونا له ناروغۍ بېرته ښه شوي او 8 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 2,120 مشکوک د کورونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو پولیسو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 319 مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 1,003 ته ورسېدل. په یاده موده کې 5,950 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 8 کسانو په ژوند لاس ورکړی.
د عامه روغتیا وزارت لخوا خبره شوې رسمي شمېرونو ته په کتنې د لوی اختر وروسته په افغانستان کې د اختر د مخه ورځو پرتله د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې کموالی لیدل کېږي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له وخت د مخه ده چې دا وایي چې ګوندې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوي. دا وزارت وایي چې کسان په شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې کمې شوي، خو د کورونا او بدرمه څپه لا هم افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د لوی اختر په ورځو شپو کې خلکو د دغه وزارت روغتیا سپارښتنو ته را پاملرنه ونکړه چې وسره د اختر وروسته د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو احتمال نشي لیدلی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د هوارولو لپاره یو لړ اقدامات کړي چې تر ډېره په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه هواره شوې ده. ډاکټر میرویس علیزی وایي په مرکز ولایتونو کې د مصنوعي اکسیجن د دستګاګانو د نصبولو د هڅو په لړ کې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بلاتن ادارې انرسي پورته د مصنوعي تنفس د تولید پیندسو
د ځاګانی ورکړی دي. د اکسیجن د کمبود د مخنیوي لپاره په مرکز کې په ټولو د کورونا په ټولو روغتونونو کې موږ د اکسیجن تولید دستګاوی نصب کړی او د یونیسف محترم ادارې له خوا چې لاس په د تولید د اکسیجن دستګاوی هوا تر انتقال شوی په اکثریت ولایت کې دا دستګاوی نصب شوی دي. په مرکز ولایت کې ځینې د اکسیجن د تولید دستګاوی چې غیر فعال وي هغه دوباره فعال شوی او ځینې اوس هم تر ترمیم لاندې دي. او دوه ورځې مخکې تاسو دې شاهدان وي چې 500 پای د اکسیجن دستګاوی اکسیجن کنسنتراتور د یونیسف محترم ادارې له خوا د امر روغتیا وزارت تسلیم شو چې د نیازمندۍ په اساس د ضرورت په اساس به په روغتیایي مراکزو ته دغه واړه دستګاوې د اکسیجن انتقالیږي او هغې څخه به کار اخیستل کېږي.
افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دا هڅه په داسې حال کې زیاتې کړي چې په دغه هېواد کې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښوونځي بیا پرانیستل شوي او ټاکل شوي چې پوهنتونونه به اوه ورځې وروسته هم پرانیستل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پوهنتونونو د پرانیستلو د مخه هڅه کوي چې شاوخوا 3,500 محصلینو ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق. اوس مهال په افغانستان کې له 1,300,000 څخه زیاتو کسانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
خو
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځان ساتو او هم نور وقت پا وقت لاسونه و مینځو د توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولی ته ونیسو لکورا بی ضرورت بحر و نوجو او دو تو پر وقت ماسک باند خلا او پزه پده ده که ده هر چه صحت خوندی کی گی زنو شباش نان
قدر من اوریدون که حال که ده کرونا ویروس ده دل تابانه په چټکی سره په ټوله امریکا کې د خبرېدو په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکي کارکونکي باید واکسین سي او یا هم په منظم ډول ټیسټونه وکړي او ماسک واغوندي. په دې باره کې د خبر نور جزئیات زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستانی څخه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ چې په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرې کولې د کووید 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه وویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټولو کارمندانو او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي، لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو. د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووید 19 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده. غوره دفاعي لار
against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپینه ماڼۍ یوې اعلامیې کې راغلي چې فدرالي حکومت د 2 میلیونه ملکي فدرالي کارکوونکو په ګډون تر 4 میلیون ډیر امریکایان په کار ګماري. بایدن زیاته کړه چې ورته معیارونه به فدرالي قراردادیانو باندې پلي شي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه د دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي تر څو په دې باندې غور وکړي چې څنګه او کله به د امریکا د خدماتي پرسونل باندې د کورونا ضد واکسین اجباري کوي. له دې وړاندې سپینه ماڼۍ ویلي وو چې په جدي توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکوونکي باید د کورونا وبا ضد واکسین وکړي او د تطبیق مدرک ولري، کنه په منظمه توګه باید د کووید 19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. له دې سره د فدرالي کارمندانو اتحادیې محتاطانه غبرګونونه ښودلي.
کژاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. ویل کېږي چې د ان اس او په نوم د اسرایلو یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په دې وروستیو وختونو کې داسې ټکنالوژي ایجاد کړې چې د وخت حکومتونه او استخباراتي ادارې ورڅخه د ژورنالیستانو او سیاسي مخالفینو پر خلاف د جاسوسۍ لپاره استفاده کوي او له همدې پرې په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونه انتقادونه کړي دي. په دې اړه به له بیت المقدس څخه د امریکا جاغ د خبریالې لیزا شلاین د رالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
څه هم چې د اسرایلو دغه شخصي امنیتي کمپنۍ انکار کوي، د نړۍ یو شمېر مهمو سیاسي شخصیتونو په کلکه غندنه وکړه او د متحده ایالاتو د کانګرس څو تنو برجسته وغړو له حکومت نه غوښتي دي چې دغه شخصي امنیتي کمپنۍ په ضد تادیبي اقدامات وکړي. او یو شمېر کارپوهانو د دې ډول سایبري آلاتو په پلورلو باندې د قیوداتو د لګولو په خاطر مشخصو ریګولوشنونو او قوانینو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د سازمانونو او مطبوعاتي رسنیو له تحقیقاتو او څرګندونو نه ثابتیږي چې ان اس او امنیتي کمپنۍ لخوا له تیار شوي سافټویر یا سایبري آلې نه د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو حکومتونو د ژورنالیستانو او سیاسي فعالانو پر ضد د جاسوسۍ په غرض استفاده کړې ده. ان اس او وایي چې دوی یوازې پر حکومتونو باندې خپل سافټویر پلوري، خو اکثره اسرایلي څېړونکي په دې عقیده دي چې ان او اس لخوا تیار شوې سایبري آلې نه د بیګنا او بی ضرره ملکیانو په ضد هم سوزلي کار اخیستل شوی دی. د اسرائیلو د انټرنیټ د اتحادیه یا IIA غړې میرمن کنان ناهول لامریکا غک سره په دی اړه د وی ځنګړې مرکه پترس کې خپل نظر په دی ټکو کې څرګند کړ. کله کله د امنیتی او سایبری وسایل نه غلط لګټه هم پورته کیږي او کله ورنه په سمه طریقه کار اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
موږ د جولای په میاشت کې د دوو خبریالانو رستمی روبا او پال کلبنیکوف درناوی وکړه. دوی په روسیه کې وژل شوي وو. دواړو خپل کار ته ځانونه وقف کړي وو. اداري فساد او بشري حقوقونه سرغړونې څرګندولې. پال کلبنیکوف یو روسیل اصله امریکایي وو. دا د فروبس په نامه د یوې روسي مجلې مسؤول مدیر و چې د اقتصاد او تجارتي موضوعاتو په باره کې نوبتي لیکنې کولې. ښاغلی کلبنیکوف د اداري فساد په څرګندولو کې تخصص لري، که څه هم چې د شوروي د تیارې دورې نه وروسته یې د تجارتي ورکړې راکړې په باره کې تحقیق کوو. د 2004 کال د جولای په 9مه نیټه له یو تیریدونکي موټر نه په ښاغلي کلبنیکوف باندې 9000 ډزې وشولې، په داسې حال کې چې د خپل ماسکو دفتر له ودانۍ نه بهر ولاړو. ناتیلیا رست میرو وا یوه خبریاله او د چچنا په مرکز گروزنی کې د بشري حقوقو مدافع وکیله. د وی چولونکی او د بشری حقوقو د یادونې د مرکز د بورډ د غړي په هیڅ میرمن ارست میرو وا په 1999 کال کې د جګړې غوښتنې د دوهم جنگ له پیل کېدو نه په چچنا کې د اختطافونو شکنجو ورکولو او وژلو په باره کې شواهد برابرول. د بیل محاکمین د اعدامولو په څرګندولو د جزایي خونه په سیزولو په تختول او په چچنیا کې په اختیاري بندي کولو هم تمرکز کاوه. دی په حکومتي چارواکو باندې اعتراض کاوه چې د عدالت منګولو ته د متکبینو په سپارلو کې ناکام شوي. میرمن ارست میروغا په چچنیا کې د بلې روسي خبریالې آنا پولیت کوفسکیا سره له نږدې نه کار کاوه. آنا پولیت کوفسکیا د بشری حقوقو مدافع او د روسي په حکومت انتقاد کوي چې په 2008 کال کې په مسکو کې ووژل شو. په 2009 کال کې د اناپولیت کوفسکیا د کلامي جایزې لومړی اخستون کې است میرووا و د خوځو د بشری حقوقو د مدافعینو درنښ کوي چې د ټول نړۍ د جنگ په زونونو کې کار کوي. په 2009 کال د جولای د میاشتې د 15 نیټې په سهار ناتیلیا رسمیروا کوڅې ته ورنږدې شوه چې کار ته ورشي او په زور موټر کې واچول شوه. د روسیې د نګوشتیا په ګاونډي ایالت کې د دې جسد د غرمې نه وروسته سړک ته نږدې پیدا شو. دا څو ځلې په سر او سینه ویشتل شوه. د پال کلبنیکوف او ناتیلیا رست میروبا وژل تر اوسه نه دی حل شوی. د دغو بې رحمه او ظالمانه وژلو انتظام کوونکي او مرتکبین هیڅکله د عدالت منګولو ته نه دی سپارل شوي. او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویلي په روسیه کې د خبریالانو په خلاف تاوتریخوالی او فشار په عافیت سره دوام لري. امریکا د مستقل مطبوعاتو په باره کې د روسیې د حکومت دوامدار ځپل غندي او د مستقل خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو سره په یووالي کې ولاړه ده. د رست میروبا او کلبنیکوف کار او راتلونکي نسل کې به د زړورو خبریالانو میراث نه پاتې وي او له دوی نه به الهام واخلي او د بشري حقوقو لپاره او په روسیه کې د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه کوي.